سلامونه دا مشال ریډیو دا او دا مهال په شور کې د ګرمې بولس او په کابل کې یو نیمه بچا ده دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مزه عبدالحق خان سره علیکم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ سره د ریپورټونو ترڅنګ ځانګړي خبرونه هم تاسو ته وړاندې په دې اړه ریپورټونه لرو خو اول به خبرونه تامر صاحب وایي
د پاکستان پوځ په خیبر کې د یولس وسلوالو وژلو دا وکړه د بلوچستان اعلی وزیر ثنا الله زهری ویلي د هند تر واک لاندې کشمیر او بلوچستان حالات یو بل سره نشي پرتله کېدای او روسیې په حلب کې د دوه ورځنی اوربند کولو اعلان کړی بشپړ خبرونه پاکستانی پوځ په قبایلی سیمه خیبر کې د یولس وسلوالو وژلو دا وکړه د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویل دوی په خیبر کې د وسلوالو پر اتو پټن ځایونو بمباری کړې ده چې پکې څلور وسلوال ژوبل شوي هم دي. بیان زیاتوي د بریدونه د راجګل په بابر کچکول نری ناو او تور سفر کې شوي دي. په خیبر کې دا د پوځ تازه عملیات دي. وسلوالو لاسنې دي ویلي او سیمې ته د خبریالانو لاسرسي نه کېدو له کبله آزادو سرچینو هم د پوځ داوو پخلی نه دی کړی. د بلوچستان اعلی وزیر ثنا الله زهری ویلي د هند تر واک لاندې کشمیر د ازادۍ مبارزه او د بلوچستان حالات نشي پرتله کېدای. نوموړي تیر ورځ د کوټې په لا کالج کې غونډې ته په وینا کې هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ څرګندونې وغندلې او تورې پورې کړ چې بلتون پالان د هندیو استخباراتو لپاره کار کوي.
بلوچستان میں خون کی نہریں بہانے جا رہی ہیں.
دے وائی پا بلوچستان کی دے وینے ویالے بہاول کی گی. دوی دے او سو روپے لپارا دا را او ہند ایجنٹان شوی دی او دلتا وینا توی اوی دا تش پنم ملت پالان وائی بلوچستان خپلواک کول غواڑی. تاسی دا دے لپارا بلوچستان آزاد وائی چی دے ہندوانو غلامان شی دا سی با ہیتس کلو نشی. د رواني میاشت پر 15مه د هند خپلواکۍ ورځ په مناسبت په وینا کې وزیر اعظم نریندر مودي ویلي ول چې بلوچ ملت پالانو یې مننه کړې ځکه چې د تر دې څو ورځې مخکې ویلي ول چې پاکستان د په کشمیر ګلګت او بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونو او تیریو حساب ورکړي. د بلوچستان وکیلانو ټولنه وایي د کوټې تر برید وروسته د عدالتونو کار په ټپه درېدلی دی. د بار کونسل یو غړي منیر احمد خان تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د اګست پر اتمه په ځانمرګې برید کې زیاتره پاخه او با تجربې وکیلان ووژل شول چې له کبله یې په صوبه کې د انصاف ورکولو نظام اغېزمن شوی دی. د بلوچستان هایکورټ یو څارنوال لطیف کاکړ وایي هر ورځ یوازې په هایکورټ کې د شاوخوا 1500 مقدمو اورېدنه کېده خو اوس 15 مقدمې هم نه اورېدل کېږي. د وکیلانو ټولنې غړي وایي د وژل شوي وکیلانو مقدمه به سره وویشي او و به چلوي. د کوټې په برید کې درې اویا کسان وژل شوي ول چې پکې 15 وکیلان ول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په قبایلي سیمو کې له ناورینونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای وایي ژر به جنوبي وزیرستان ته ستنو شویو کډوالو ته 1500 خیمې ورکړي. د دې ادارې د جنوبي وزیرستان څانګې مشر سید عمر مسعود نن سهار مشال راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه تقریبا په بشپړه توګه ړنګ کړل شوي دي او اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
تر ویسا پورا چکیم جنوبی وزیرستان میش کتلا دی په دیش پټول نه زیوت افیکټډ علاقې چکیم دی اغا تحصیل لدا تحصیل ماکین چې دا ډېر زیوت افیکټډ دی کانیګورم لکا په دیش چې چورا کورینا دی تقریبا اغا فل ډیمیج دی او خلک ته شدید ضرورت دی د ټنټې او کم از کم د شیلټر.
د شاوخوا اتو کلونو نامنی او عملیاتو له کبله له جنوبي وزیرستان څخه لکونه خلک بې کوره کړل شوي ول چې اوس خپلو کلیو ته ستنول کېږي. افغان امنیتي چارواکو د کندوز او بغلان لوی لار خلاصولو په عملیاتو کې د شپېتو وسلوالو وژنې دعوه کړې. د شاهین قلي اردو یو قمندان جنرال عبدالغفار بیګا مشال راډیو ته ویل جګړه د پشیانو له سیمې تر ګردابه رسېدلې ده. د ویل په دې عملیاتو کې د وسلوالو څلور لوی قمندانان وژل شوي دي خو د دوی پیژندګلوي جوته نه کړه. د هیله وښوده چې نن ښایي لویه لار بیرته پرانیزي. وسلوالو د مرګ ژوبلې دعوو په اړه لاڅه نه دي ویلي. د افغانستان بغلان ولایت خلکو ځنو استازو تور پورې کړی چې حکومت د امنیتي حالاتو په اړه رښتیا نه په ډاګه کوي. د ولایتي شورا غړي شمس الحق بارکزي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د ولایت ځنې ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ دي. خو د دفاع وزارت وایي پر بغلان سربیره یې د شمال په یو شمیر ولایتونو کې پرمختګ کړی او د وسلوالو هلې ځلې محدودې کړي دي. روسیه تر هغه وروسته په محاصره شوی ښار حلب کې د دوو ورځو اوربند اعلان کړی چې تېره ورځ پر انټرنیټ د هغه شامی هلک ویرونکي ویډیو خپره شوه چې په هوایي برید کې ژوبل شوی و. په ویډیو کې ښودل شوی چې دا هلک حیران او ستړی په امبولانس کې ناست دی، وجود یې له ګردونو ډک دی او مخ یې په وینې لړلی دی. ویډیو د شامیو یاغیانو پیاوړي مرکز د هغې ویرې ښکارندویي کوي چې دا ښار یې ځپلی دی او له میاشتو راهیسې د روسیو هوایي بریدونو په ملاتړ حکومتي ځواکونو محاصره کړی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایان جان کیربی د حلب د دې هلک په اړه وویل، دې وړوکي ماشوم په ژوند کې یوه ورځ هم داسې نه ده لیدلې چې په هیواد کې جنګ، وژنه، تباهي او بېوزلي نه وه. روسي جنرال ایګور کوناشنیکوف بیګا ناوخته وویل د راتلونکي اونۍ په اوربند کې به حلب ته د بشري مرستو رسولو زمینه برابره شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي په جنوري کې د یوې عدالتي پریکړې په نتیجه کې د امریکایي زندانیانو خوشي کولو تر باور وروسته تهران ته $400 میلیون نقد ورکړل. دا د جنوري پر 18مه د ایران له لوري د زندانیانو خوشي کولو او نقدو پیسو ورکولو ترمنځ د تړاو په اړه د امریکا لومړنی ښکاره تصدیق دی، خو د اوباما حکومت دا تړاو د ریپبلیکن ګوند غړو تورونو برعکس ښودلی او ویلي دي چې پیسې په تاوان کې نه بلکې د اغیز یا اثر لپاره کارولی دي چې د ایران لخوا د بندیانو خوشي کول باوري کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کیربی بیګا وویل، له شپږ دیرشو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکو اړیکو نشتوالي له کبله د تهران او واشنګټن ترمنځ بې باوري وه، نو دوی اندېښنې لرل چې کېدای شي ایران د بندیانو له خوشي کولو څخه انکاري شي. دوی ویل همدا لاملو چې د زندانیانو تر خوشي کولو یې $400 میلیون ورنه کړل. د کیربی بیګانه اقرار د بهرنیو چارو وزارت پخوانیو څرګندونو برخلاف و، ځکه چې دوی پخوا دا خبره رد کړې وه چې ګواکې د زندانیانو خوشي کولو او پیسو ورکولو ترمنځ تړاو و. د خبرونو پای سراج زهیر د کرنسیو یا اثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.18 روپۍ او په 1.18 روپۍ او یا پیسې، یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.09 روپۍ 50 پیسې، د سعودي عرب ریال 35.10 روپۍ او 35.30 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم 35 روپۍ او یا پیسې او 35.90 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ، او 294 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 296 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوری وي او په بنو او کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 4.5، بنو کې 9.5 او 15، او کوئټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له پامیر ساحل واوریدل. د موسم او کرنسی حال سراج زهیر درکړ.
د پاکستان فوج وایي په خیبر کې 11 وسلوال وژل دي. د کوټي وکیلانو او قانون پوهان وایي تر دې درسته د زیاتره مقدمو اوریدنې نه کیږي. په پاکستان کې د پاناما سادور پر معاملې بیا بحث پروت شوی، آیا دا زیاته مهمه موضوع ده او که ترهګري؟ د بلوچستان په اړه د هندي وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته سیمې سیاستوالان او شنونکي بېلابېل غبرګونونه ښودلي.
بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ بلوچوں کا ہے، تماشا یہ کون ہے بلوچ کے؟
پخپرونه کې ووري چې ولی په د دې ترڅنګ پخپرونه کې یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره او سم د خبرونه د فایل رپورټ د تر دې لمخه چې د پاکستان د فوج د اداله ورسو چې یو لس وسلوالې وژلي کراچی ته ځو. او خبر دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کراچی ته رسیدلی او هلته د امن او امان په صورت حل باندې به ځانګړې غونډه کوي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین محمد عمران دی. عمران، که تاسو مهرباني وکړئ راته ووایئ چې نواز شریف هلته رسیدلی یا هلته یې غونډه کړې یا څه خبره پکې نوې راغلې؟
چې وزیر اعظم نواز شریف دلته رسېدلی دی،
جو کراچی کی کم بازار ہے بندر دے شپیارڈ کراچی شپیارڈ میں ہلکا چلے رہے نہ وہ التا یو نو ہے کہ کم بیڑا جنگی بیڑا دا اگر جو شوی دا ترکی کمرہ باندھے وہی نظر آتا نا آگے کم لیکن جو وہ نظر آتا نا سامان ہونے میں بھی آگے پرانا سے کرے گا او دا پرانا سے جس طرح کے سیورتا پاکستان پاکستان تک لویا خیراتی ادارہ ای فاؤنڈیشن ای مشرف صدر ای بی چکم مرشو نو دا آغا دوانا بخم مرگی نن یو رزای دوران دا وزیر اعظم نواز شریف او ملکی کی دارتی چی یو غرنا بخم کی یو پر اوز پوری دا دیکھم حتمی خبر مخی تلبی راگلی چی غرنا بخی کی نوکلنا
سما
خودا دا دوار دی خبری دی دا مخی
سما دا منن دیرا شو وقت تر تغالو چی سمری تفصیل مخی تراغی نورم دا غندو یا دا نواز شریف تا سپر کمی مهم خبری مخی تراغی غبا لغب لوری دون کسر شرکو تاس تا شو وقت غالو د پاکستان فوج دعوه کړې چې په خبر ایجنسی راجګل کې په تازه امدیاتو کې یو لس وسوال وشلی او د دوی پټنځای نه اړنګ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد رفت انجم راکوي.
پوز دا وکړی چې تیر ورس خیبر ایجنسی راجګل سیمه کې د وسلوالو پر ضد مکنی او فضائی کاروایانو کې یو لس وسلوال وجل شوی دی. د بیان مطابق د راجګل سیمه بابر کچ کول نریناو او تور سپر کلو کې کاروایانو وشوی. په دغه عملیاتو کې سلو وسلوال زخمیان شوی دی او اتو پټن ځایونه ړنګ کړی شوی دی. د ایس پی آر بیان تر مخه دوه ورځې مخکې په راجګل او ستار کلی کې هم عملیات شوی چې پکې 15 وسلوال وجل شوی او یو لس زخمیان شوی وو او د 9 زیات پټن ځایونه ړنګ کړی شوی وو. د وجل شوی کسانو حقلا وسلوالو د دې دعوی تصدیق نه لري کړي. بلخ دغه علاقو کې عملیات لوجې د خبريالانو رسائی هم ممکن نه ده. شلک بلای آزاد سرچینو د دې خبرې تصدیق نه لري کړي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
په کوټه کې پر قانون پوهانو تر حمله وروسته عدالتي کارونه لا هم په ټپه درېدلې دي. د اگست 8 په ځانمرګي برید کې اویا کسان وژل شوي ول چې پکې 15 شپته وکیلان ول. د های کورټ په ګډون د کوټې نور عدالتونه خلاص دي او د وکیلانو کاربندیز له کبله مقدمې نه اوریدل کېږي. وژل شوي کسان پو او تکړه وکیلان ول چې مهمې مقدمې دوی چلولې. پښتانه دا ده چې د دوی وژنې به په صوبه کې د انصاف پر کولو څه اغېز ولري. په دې اړه رپورټ لرو. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه وایي په های کورټ کې تر 2000 زیاتې او د کوټې په نورو لاندنی عدالتونو کې تر دې هم زیاتې مقدمې د حل کېدو په انتظار دي. هم دې ته په پام سره د دوی په وینا د 8 اگست په برید کې د 15 شپته وکیلانو وژنې او تر سلو د زیاتو ټپي کېدو په صوبه کې یو عام کس ته د انصاف ورکولو عمل اغیزمن کړی دی. د بلوچستان بار کونسل یو غړی منیر احمد خان ایډوکیټ وایي وژل شوي زیاتره وکیلان د دې صوبې د لوړې کچې قانون پوهانو او د دوی تشه ډکول به کلونه واخلي.
عام سایل ته د انصاف ورکولو خو ما خل ډېره ممکنه ده که چیرې مخکې په کال کې دي دا به اوس په شپږ کال کې هم ناممکنه وي. زما په یې اندازه ولې خلکو چې د تیر په حواله د دوی د تجربې په حواله باندې او وکیلان ته هغه ځای رسېدلي وو چې هغه قانوني کسې په هر حواله باندې پوه نو په هر حواله باندې دوی یې علم حاصل کړی وو چې اوس کوم پاتې خلک شوی هغه بالکل هغه جینیر هغه دي چې تر اوسه پورې دوی ځان شنیز ولو. زه خو اوس دا خبره اوس وکیل د څه وخت کچېري ته تیار نه دي چې وکیل د وخت په کچېري کې پکې شي نو نور شیان خو ډېر مشکل.
له دې پیښې وروسته قانون پوهانو د احتجاج په توګه له عدالتونو بایکاټ کړی. د بلوچستان های کورټ اډیشنل پروسیکیوټر جنرال عبداللطیف کاکړ وایي که وکیلان احتجاج ختم هم کړي بیا به هم د وژل شوو وکیلانو سره چې کومې مقدمې وي د هغو په اورېدلو کې خنډونه وي.
خالي د های کورټ بلوچستان غزه خبره درته کوم. دا ټیم 400-500 کیسونه لګیږي دروازه هغه کیسونه کې چې دا ټوټل 500 کیسو کې د ځامه درې کیسونه هغه د ایمرجنسي چې دا کم ضروري کیسونه دي لکه ضمانت چې اخیستل کیږي هغه کسه وي نور پدې 1500 کې 1500 کې سم
نه دي. وکیلان دا وخت یا خو پر فاتحو ناستي یا لخپلو زخمی ملګرو سره په علاج کې مرسته کوي. دا وجه ده چې دوی لا هم د خپلې راتلونکو تګلارې لپاره غونډنه وکړي. خو د بلوچستان بار کونسل په خوانی غړی نصیب الله سګزی وای دوی په خپلو کې سره سلاسوي چې د وژل شوو وکیلانو مقدمه به په خپلو کې سره ویشي او کوشش وکوي چې په چلولو کې خند رامنځته نسی. منیر احمد خان وای په لوی شمیر کې د قانون پوهانو وژل کېدو او ټپی کېدو د وکیلانو شمیر چوار لمخه کمو نور هم راکم کړی دی. د پوینا له بریده روغ راوتلي وکیلان هم د خپلو ملګرو مرجوبلي په نفسیاتي توګه دومره اغیزمن کړي چې د پخوا په شان پر مقدمو زیاته توجه نسی ورکولای.
ریپورت عمر دی پښتانه ملت پال او د اپوزیشن اور سیاستوالان وای د کوټې تر برید درست هم په پاکستان کې پر سیاسي سطح د بیانونو پرته په عملي توګه څه خاص نه تسترو کې جوړی دا سرګندونی په داسې وخت کړي چې اپوزیشن د پانما اسناد معاملې په لټون لپاره هلي ځلې زیاتې کړي دي. پاکستان له مودې راهیسې د ترګري له مسلې سره مخامخ دي نو پښتانه دا د ترګري مهمه مسله ده او که د پانما اسناد پلټنه ملي همرزاده امیرزاده د دې پښتنې جواب لټوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وای دا وخت باید د هیواد داخله او خارجه پالیسیانې بدلول د حکومت ترجیح وګرځول شي او د ترهګری مخنیوي وکړل شي. نو موري وای
د ترهګری په جنگ کې او په دیور کې پښتون افغان څوږي نو د پنجاب شکم سیاست مداران دي یا د نور صوبو بسبي هغه دومره د دې پښتانه درد نه محسوسي لکه پښتون څه خپل محسوسي. پنجاب او د نور شکم پارلیمنت کې مشران دي دا وګړي لپاره ترجیحات پانا مالک زمور د لپاره ترجیح ده د اوله د تراګری د دشرګردی نه نه کې پانا مالک سمور دې غلابات کار دي مگر دا د کوټه کې سل کسان شهیدان شوی دي نو پر دې وخت باندې پانا مالک دونه زوري نه ده لکه د تراګری او امن او دا قاتلان نیول.
خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شفقت محمود بیا وای چې اپوزیشن کله هم د ترهګری موضوع لپاره نه د غورځولې.
ترهګری د ټول پاکستان یو لوی مسله ده او په اپوزیشن کې هیڅ حکم دا نه ګڼي چې دا کم اهمیت لري. مونږ په یو ځای نېشنل اکشن پلان جوړ کړ او په دې اتفاق کوو چې د ترهګری مقابله به ټول کام ته په یو ځای کول وي. خو ورسره هغه حکمرانان هم ذمہوار ګرځول دي او له هغې صاحب کتاب خستل دي چې د ملک پیسې په لوټلو سره بهر ملکونو ته یوړه. دا داسې نه ده چې موږ د ترګرې مقابله کوو نو رشوت ته پام نه کړو.
د شفقت محمود په خبره د پښتنو یا د نورو قومونو درد د دوی لپاره هم اهم دی. دی وایي د ټولو حقونه په آئین کې موجود دي او آئین یې حفاظت کوي. بل خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند جنرل سیکرټري او د قومي اسمبلی غړي دانیال عزیز وایي حکومت یې ترهګری او ترقی دواړو ته پاملرنه کوي.
ٹیررزم پہ جو آل پارٹی کانفرنس قائم کی گئی تھی اور اس میں ساروں کو اعتماد میں لے کر
د ترهګرای خلاف چې کومه ټول ګوندیز غونډه شوی و پاغه کې ټول ګوندونه په اعتماد کې اخستل شوی ول. خدای به وجود چې کوم سیاست کیږي هغه ستاسو مخامخ دی. دا د افسوس خبره ده چې پر ځای دی چې ګوندونه د بهتره سیاست لپاره هلې ځلې وکړي هغه د بل شان سیاست او د حکومت لواکا د لری کولو په هڅه کې دي.
په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فخرول اسلام وای که څه هم د رشوت خلاف هلې ځلې پکار دي خو دا وخت تر هر څه زیات ضروري د قومي اکشن پلان په نقطو عمل درآمد دی.
پکار ده چې حکومت صوبایي حکومتونه وفاقي د ټول توجه هم هغه نېشنل اکشن پلان عملي کولو ته او امپلیمنټیشن ته ورکړي. په داسې حالاتو کې نورې ایشو د چکولو مطلب دا شي چې هغه به قانوني حیثیت اختیار کړي او هغه به خپل د منطقي انجام ته ونه رسي. خو بیا هم د پانامالي په معامله باندې خبره کول ټرمپ په ملک کې د کرپشن د ختمولو لپاره یو جدوجهد دی. نو که چېرته کرپشن ختم شي نو د دې فایده به د ترهګرۍ منع کولو لپاره چې کوم قانونونه اوچتېږي هغې ته به هم فایده ورسي.
یاد دې وي چې د 2014 کال د دسمبر په 14مه د پېښور په آرمي پبلک سکول د برید وروسته ټولو سیاسي ګوندونو په شریکه د قومي اکشن پلان په نامه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد تګلاره جوړه کړې وه او په کوټه کې په وکیلانو د بمی حملې وروسته د دغه تګلارې د نه عملي کېدلو په اړه د سیاسي ګوندونو او میډیا لخوا پوښتنې راپورته کړل شوې دي.
ملیحا مرزاده وه. په قبایلي سیمو کې له ناورینونو سره د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وایي د جنوبي وزیرستان ځپل شوي برخو ته 900 کډوالو ته 1500 خیمې ورکوي. په جنوبي وزیرستان کې د ادارې مشر سید عمر مسعود مشال ډیټ وویل په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه تقریبا په بشپړه توګه ړنګه کړل شوي دي او اوسېدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
دے اتک کالاوش دے کٹوالا نہ دورس دے پسولی وزیرستان شیخ پلو کلیو کورونو تا واپس ورا غلی زیاد مسعود کا بالون دے کورونو دے ڈنگ دو پوا جا پبیدیا پرت دے ٹنٹون ور تا ڈیر زیاد ضرورت دائی حکومتی چروا کیو دوی تا وقت پا وقت ٹنٹون ور کڑی چکم کم دی دے غی ضرورت پورا کولو دو پارا نور چمرا ٹنٹون منظور شوی او دابا پا کمو کمو سیمو کشی تقسیمی جی پسولی دی وزیرستان شه د قدرتی افاتونو نه د قبایلو د ژغورنه د ادارې د ایجنسی مشر سید عمر مسعود ویایي
علاقہ اوپن دو د 20000 پورې یعنی د 60000 ټنټو پورې ضرورت دی ورته
دغه قبایلون ته په فعلال څومره ټنټونه تقسیم وای
موجوده وخت 1500 ټنټینو په د اوپن ایریا کې تقسیمېږي
دا ټنټونه به په کومو کومو سیمو کې تقسیم وای
چې کومې میژو کولاو تحصیلین دی لکه تحصیل لدا تحصیل ماکین تحصیل سراروغا تحصیل سرویکای او تحصیل تیار دا پدا 15 تحصیلی ناشه چه کیم علاقه زیوت ایفیکٹڈ دی فولی ڈیمیج دی خلق تا دیر شدید ضرورت تا نو انشاءاللہ پدا علاقه شوی تقسیم آوی
پس ولی وزیرستان شه پوزی عملیاتو پا وجہ زیوت متاثر شوی یا زیوت تاونی شوی سیم کیم دی
ترویسا پورا چه کیم جنوبی وزیرستان میش کتلای دا علاقه کتلی دی نو پا دیش پا تولنا زیوت ایفیکٹڈ علاقه چه کیم دی آغا تحصیل لدا تحصیل مکین چه دا ډیره زیوت ایفیکټر دی کانی ګورم لکا په دیکښه چې چورا کورینا دی تقریبا هغه فولی ډیمیج دی او خلک ته شدید ضرورت دی د ټنټې او کم از کم د شلټر
سید عمر مسعود دا زیاته کړه چې د واپس تک پر روانه اخري مرحله کې کوم کوم کبالیون خپلو کلیو کورونو ته واپس راسیږي هغه ته بهاند سرپټینی د پاره سمدستي ټنټونه ور سوال شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
څو ورځې مخکې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي ول چې پاکستان دی په کشمیر ګلګت او بلوچستان کې د تیریو ځواب ورکړي. تر دې وروسته د اگست پر 15مه د هند د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په وینا کې نوموړي ویل د بلوچستان مشرانو یې د بیان هرکلی کړی او ورڅخه یې مننه کړې. پوښتنه دا ده چې د مودي دا څرګندونې به د ځینو بلو سیاستوالانو د خپلو حقونو لپاره پر مبارزې او ځینو ملتپالو پر غورځنګونو څه اغېز ولري او کنه. پامیر ساحل د دې پوښتنې ځواب لټوي.
په تیرو ورځو کې بیلابیلو هندي ورځپاڼو خبر ورکړ چې ځینې بلوچ ملتپاله بلتونپاله مشرانو لکه براحمداغ بوکټي او خلیل بلوچ د بلوچستان په اړه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستي بیان هرکلی کړی دی. څو ورځې مخکې مودي ویلي ول چې وخت راغلی چې پاکستان د خپلواک لاندې کشمیر ګلګت او بلوچستان کې د سرغړونو په اړه نړۍ ته ځواب ووایي. اسلام آباد سمدستي د نوموړي څرګندونې رد کړې. وروسته د هند ازادۍ ورځې په مناسبت په خپله وینا کې مودي وویل بلوچ ملتپاله مشرانو او فعالانو یې د څرګندونو هرکلی کړی او د تای درناوی خودل دی. هندي ګوند کانګرس هم د بلوچستان په اړه د مودي څرګندونو ملاتړ وکړ. په پاکستان کې وار لمخه داسې شکونه ول چې هند د بلوچستان په تاوتریخوالي کې لاس لري. نو اوس د مودي دا څرګندونې د بلوچ ملتپاله سیاستوالانو او ځینو بلتونپاله غورځنګونو پر مبارزو څه اغېز لرلی شي. د بلوچستان یو سیاستوال پخوانی سینیټر او د بشري حقونو فعال ثناء الله بلوچ وایي مودي یوازې خبرې کړې دي او دا خبرې هم له سیاق او سباق وتلې تشریح شوې دي.
چیزی بلوچستان آزاد کوم پاکستان ماتا ہوں یا دا ہم نہ ویلی دی چیزی دا بلوچستان چی دا آزادی دا دی چیزی دا سپورٹ کوم تو صحیح مانے بنی اگر بیان ہو بوری ادا دی چی بلوچستان کی اگر زیادتیان چی پاکستان کری دی باید اگر غم حساب راک یا اگر حساب راکن گواری نو دا دی مطلب دا دی چی اگر یو اسپیکٹ مانے دا دی خبر کئی او دا غی تا دا زنس کی باید جو دی تا بدوی مواخی چی دا بلوچستان آزادی تحریک حمایت دی نو دا بیان چی دی صحیح پا سیاک و سباک کی اول خو ترجمہ نا دی سوی دی سو تری بانے
شنون کې د بلوچستان چاروپو محمد علي تالپور وایي د بلوچستانو مسأله به هغوی خپل هواروي. د مودي ته په اشاره وایي د مبارزو اخلاقي ملاتړ خوي خو دا کار هم باید داسې خلک وکړي چې د بشري حقوقو درناوی کوي.
بلوچستان کا مسله جو ہے وہ بلوچوں کا ہے
د بلوچستان مسله د بلوچستان ده په خیره کې دا یوازې غوي پورې اړه لري چې دا مسله څنګه هواروي د دنیا د ملاتړ ضرورت البته شته په نړۍ کې څوک هم د خپل حق لپاره مبارزه کوي هغوی دا مني چې نور کڅ نه وي نو لږ تر لږه یې باید اخلاقي مرسته یا حمایت وشي خو دا اخلاقي ملاتړ هم باید هغه کسانو کې چې لږ تر لږه یو باور خو لري
د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان دا ردوي چې ګواکې په بلوچستان کې بلتون پاله مبارزه روانه ده او د مودی بیان یو ډیپلوماټیکا تیروتنه بولی
دا یو تماشا ده اول خدا را ته اوایس چې دا بلوچ بلتون پاله مشران څوک دي یو کس ته نومې برامداغ بوګټی دی او ځان د بلوچستانو مشر بولی د اغه سومرم لا تړ دی دا وخت په بلوچستان کې منتخبه اسمبلی کار کوي ټاکل شوی حکومت دی منتخب اعلی وزیر دی چې په سپینه د مودی د ټولو تورونو جواب ورکړي مودی خو په هند کې د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي هلته ور باندې خلک انتقاد کوي چې ولې د ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي ګوره دا نړیوال اقدار نه دی مودی به هند په لویه مسله کې گیر کړي
ثناء
الله بلوچ اندېښنه لري چې اسلام آباد ښایي د مودی څرګندونې پل مکړي او په بلوچستان کې خپل عملیاتو ته جواز ورکړي
یو دا نقصان موږ ته ضرور شته چې پاکستان پالیسی سوي ټورز بلوچستان هغه کې اگر یو سافټنس پکار هو هغه کې په یو شایستگی پکارو پولایټنس پکارو پولیټیکل ریزولوشن پکارو هغه شی اولم نه وو اوسم نه کیږي پاکستان جی دی کوشش کوي چې دغه مودی بیان یو ایکسکیوز یا جسټیفیکیشن ہے جوړ کو بلوچستان پہ خپل ځاتیاں نجات کیا پاکستان کی هم سنجیدہ صبر او دوردیش قیادت نشتا
خو محمد علی تالپور لدی سره هم نظر نه دی او غنی چې په بلوچستان کې حالات وار لمخه خراب ول او تشدد روان وو وس هم خای کم نشي په عین وخت کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری هم د هندي وزیر اعظم سرګندونې رد کړې دي او د پنځشنبه پر ورځ یې وویل چې د هند تر واک لاندې کشمیر او بلوچستان حالات نشي پرتل کېدای
تاسو مشال ریډیو اوري د اگست پر 11مه د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق د مرګ 28 کال پر اصل د هغه وخت امریکا له سفیر او نورو جنرالانو سره په الوتکه کې سپور چې په کې چاودنه وسوه د پاکستان په اوسني سیاست کې د واکمن مستملګنون مشر وزیر اعظم نواز شریف په ګډون ډیر د سیاسي سیری دي چې ځولک د ډګر تر اوسه یې ملاتړ کړی وو په دوی کې هیڅ د هغه تلین ونه لمانځه لیکوال او خبریال محمد حنیف ته ځولک په شخصیت ته وژنې یو انګریزي ناول لیکلی دی په دې اړه مو ورسره مرکه کړې او له هغه مو پوښتلي چې د ځولک تلین ولې ونه لمانځل شو
ان کے انتقال کے پہلے کچھ سال تک
نظر ترمرگا چو کالا عرس تب ہم دہاغتلین جوڑے دو پو فیصل جماعت اسلام آباد کی رد قبر دے پولم لنے اچھو کلون کی زنی سیاست والان چپکے حسن وزیر اعظم نواز شریف ہم شامل دے حل تب ورتلو او دا بہ ویل چھ مگ بعد جنرال ضیاء الحق مشن یا فکر پر مخڑو خو لوقت ردو سرا دد نم خو د خلکو ہیر شو خود هغه مشن یا فکر دومره خور شوه او لا هم خوريږي نو اوس هیڅوک نه غواړي چې د لنوم او فکر سره ځان وټړي پدې کې د پوز اداره هم شامل ده د دې اندازه تاسو لدی لګولې شي چې د الوتکه چې پکې لړپوړي جنرالان اهم وجل شوی وو د راغورځېدو د پیښې په جدي توګه پلټنه اهم ونه شو
محمد حنیف صاحب تاسو سره هغه خلک چې هغه د سر ملګری وو د په واکمنۍ کې را پیدا سو کا غوندونو کا هغه شخصیت خو هغه اوس نه غواړي چې ځان د په حواله باندې خلکو تور وپیژني خو د دې کوم فکر او سوچ تاسو یاد کی تاسو سره ډیر زیات خورسوي دی په پاکستان کې لدی زخه د خلاصون په حواله باندې یو کوشش کوي دغه غوندونه یا سیاستوالان
زما په فکر ک خدای بخله ژوندې به نو د پاکستان پالیسانو ته په کتو سره به وارخطا شوی وو چې سمه ده دا کار خو موږ پیل کړی وو خو تر دومره مودې پورې به جاری وي نو زما په فکر دا خبره د په خوب او خیال کې اهم نه وه چې داسې خلک بار د فکر پر مخ وړي چې په ظاهره له ده سره اختلاف کوي د ده په اړه ځکه اهم زیاتې خبرې نه کیږي چې دی د پوز مشر وو بله خبره دا ده چې د افسرانو یوې ډلې د ده په واکمنۍ کې ډېرې ګټې ترلاسه کړې وې اوس د ده سوچ په هره اداره ورننوتې دی د مثال په توګه هغه چې کومه خارجه پالیسي خپله کړې وه هغه موږ نوره هم پراخه کړې ده او د افغانانو خایڅ لورم پنځم نسل چې سولې نه دلی همدغه سی په قبایلی سیمو او د پیښور او کوټه په شان خارونو کې هغه وخت نسبتا امن وو، خو هیڅ چا دا فکر نو کړی چې دا لړۍ به نه یوازې دیرش کال روان وي، بلکې دا چې ښکاری کراتون کې دیرش کال هم دوام ومومي نو دغه ادارو ته به زیان ونه رسیږي.
دا و لیکوال محمد حنیف چې له مشالې سره مرکه کوله. اوس هم دا وخت 12:00 سوي دي. پامیر صاحب د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
پاکستانی پوځ په قبایلی سیمه خیبر کې د یولس وسلوالو وژلو دعوه کړې ده. د پوځ اماړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې وویل دوی په خیبر کې د وسلوالو پراتو پټنځایونو بمباري کړې ده. وسلوالې ډلې لشکر اسلام ویلي د دوی نه مرکزونه رنګ کړل شوي او نه هم وسلوالو ته تاوان رسیدل دي. د بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهری ویلي د هند تر واک لاندې کشمیر د ازادۍ مبارزه او د بلوچستان حالات نشي پرتل کېدای. نوموړي تیر ورځ د کوټې په لا کالج کې غونډې ته په وینا کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ څرګندونې وغندلې. مودي څو ورځې مخکې ویلي ول چې پاکستان د په کشمیر، ګلګت او بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونو او تیرې حساب ورکړي. د بلوچستان وکیلانو ټولنه وایي د کوټې تر برید وروسته د عدالتونو کار په ټپه درېدلی. د بار کونسل یو غړي منیر احمد خان تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د اګست پر اتمه په ځانمرګ برید کې زیاتره پاخه او با تجربې وکیلان ووژل شول چې له کبله یې په صوبه کې د انصاف ورکولو نظام اغېزمن شوی دی. په قبایلي سیمو کې له ناورینونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي ژر به جنوبي وزیرستان ته ستنو شوي او کډوالو ته 1500 خیمې ورکړي. د دې ادارې د جنوبي وزیرستان څانګې مشر سید عمر مسعود نن سهار مشال راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه تقریبا په بشپړه توګه ړنګ کړل شوي دي او اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. افغان امنیتي چارواکو د کندوز او بغلان لوی لار خلاصولو په عملیاتو کې د شپېتو وسلوالو وژنې دعوه کړې ده او هیله ښودلې چې نن ښایي دا لویه لار بیرته پرانیزي. د افغانستان بغلان ولایت خلکو ځنو استازو تور پورې کړی چې حکومت د امنیتي حالاتو په اړه رښتیا نه په ډاګه کوي. خو د دفاع وزارت وایي پر بغلان سربیره د شمال په یو شمېر ولایتونو کې پرمختګ کړی دی او روسیې تر هغې وروسته په محاصره شوي ښار حلب کې د دوه ورځو اوربند اعلان کړی چې تېره ورځ پر انټرنیټ د هغه شامي هلک ویرونکي ویډیو خپره شوه چې په هوایي برید کې ژوبل شو.
د خبرونو لنډیزوم له پامیر ساحل واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابعه اکرم خان کتنه کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د مور او پلار لپاره د یو ماشوم تختول د اذیت نه کم نه دي. ادارې په وینا چې پاکستان کې د ماشومانو د تختولو کیسونو ولس پریشانۍ سره مخ کړی دی. پنجاب صوبه د لړکی زیاته متاثره شوي او د ملک په نورو صوبو کې هم د ماشومانو د تختولو یره تر خوره شوي. ادارې وایي د پیپلز ګوند پارلماني غړو دا مسله په قومي اسمبلی کې اوچته کړې وه. سپریم کورټ کې د دې اورېدنه هم شروع شوي او د پنجاب صوبې اعلی وزیر د لړکی یو دفتر هم جوړ کړی چې نگراني خپله کوي، خو دا کافي نه دي ولس ته به تسلي ورکول وي. ادارې په وینا اصل مسله دا ده چې د حکومت لخوا کم کوټلي اقدامات د ماشومانو د تختولو معاملې په لړکی اوچت کړی شوي دي. موجوده قوانین د لړکی په واضح توګه کافي نه دي. دا تاسو رس مخه تر روان دي چې د قوانینو کې د ترمیم وکړي شي چې د جرم سنگینی پکې مخه تر راشي. ادارې زیاتوي چې د وړومبي اقدام په توګه دي د ماشومانو د تختولو کیسونه د ترهګری مخنیوي عدالت ته حواله کړي شي او د اولس د مفاد په پس منظر کې د موثره قانون سازي وکړي شي او په هغه د سختې سره عمل درآمد یقیني کړي شي. ادارې لیکي دا خبره په نظر کې ساتل پکار ده چې یوازې قانون سازي سره دا مسله نشي هوارې دي تر څو چې یو وکیل د ګوټلي ثبوتونو په بنیاد یو مضبوط کیس تیار نکړي. ادارې اخري کې لیکي باید چې فایکی او صوبایي حکومتونه دي د وکیلانو څنګه په مسلکي توګه نور موثره جوړ کړي او د تختولو کیسونو کې د انصاف وکړي شي. دا وخت د یاري ترې خوراولو نه دي، دا د تختونکو خلاف د کاروایي وخت دی. باید چې د دې کیسونو ککړ کسانو ته د مرګ سزا ورکړي شي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د سرشمیرنې د محکمې مشر د سینټ خزانې او د وسولیاتو د امورو کمیټې د انکشاف کړی دی چې د ملک په 19 کروڑ او 60 لک آبادۍ کې د 9 کروڑ کسانو ریکارډ حکومتي ایجنسو او ادارو سره نشته. ادارې مخکلي کې حکومت د روان کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې کولو فیصله کړې وه، خو د امنیت لپاره د پوځ عدم د سیابې له وجې دا سرشمیرنه د ځنډ ښکار شوه. اوس حکومت وایي چې د روان کال په نومبر میاشت کې او یا به دا سرشمیرنه د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کوي. ادارې کتبی ملک کی تیرہ سرشمیرنا کال 1997 کی شیوا خود ملک دا 1 کروڑ خلقو پا اڑا معلومات نلرل یو ڈیر لوی سکینڈل دے دا سرشمیرنا نا کی دوسی نے سیاسی وجوہات ہم دی زکا چی دے سرا انتخابی چوکو کی بدلون راسی دے انکشاف نا دا خبر ہم دا شک خاری گی چی آیا دا ملک 19 کروڑ شپیتل کا آبادی شمیرنا ہم سمداو کنا اداری پا وینا کا مونگ تا دا 1 کروڑ کسانو پا اڑا معلومات نشتا نو مونگ دا کم غربت خبری کو دینا ہم دا تاثر ثابتی گی چی حکومت تا پا ملکی دا غربت اندازہ نشتا او کد 1 کروڑ درک نشتا نو ووٹونا بای ہم رجسٹرڈ نوی او کم حلقہ بندیانی چی شوی آغا ہم سمی ندی نو دا دی ٹولو مسلو واحد حل سرشمیرنا کول دی
دسمی حالات او دا نڑے مطبوعات
وال سٹریٹ جرنل لیکي ک پاکستان د هند ترواک لاندې کشمیر کې لاسوهنې ته دوام ورکړي نو هند به دې ته اړ کړي چې په بلوچستان کې کېدونکي ظلمونه په ډاګه کړي. بلخوا ورلد پوسټ ورځپاڼې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز مرکه خبره کړې ده. دی وایي د بلوچستان گوادر بندر له چین سره تړل به پاکستان ته ډېره ګټه ورسوي. د په اند پر دې د چین او پاکستان ترمنځ هم اختلافات نشي راتلی ځکه چې د دواړو هیوادونو راتلونکی د نړۍ پر اقتصادي پیاوړتیا تکیه ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
ورسپانه وال چې جنرال لیکي هندي وزیر اعظم نریندر مودی وایي د بلوچستان گلګیت او پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر خلکو د مننه کړي چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کړي. دا رسول هغه چې مودی څو ورځې وړاندې ویلي وو په بلوچستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې له خلکو سره د کیدونکي مبینه زیاتو پړه باید پاکستان نړۍ ته ځواب وایي. د هندستان وزیر اعظم د اگست په 15مه د هندستان ازادۍ پر ورځ خپل وینا کې د بلوچستان گلګیت او د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر د خلکو مننه وکړه او وی ویل چې د دې سیمو خلکو دته د خپلونکو خواهشاتو پیغامونه ورلېګلې دي. له پاکستان بهر څېړونکي په دې عقیده دي چې کېدی شي د نریندر مودی دغه خبرې ناسمې وي خو د پاکستان او هندستان چارواکي د مودی په دغه پیغام پوه شوي دي. هندوستان غواړي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه د پاکستان هلې ځلې چیلنج کړي او بلوچستان ته د خلکو پام دومره واړوي لکه څومره چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر ته اوریدلې. کچېری پاکستان په کشمیر کې مداخلت او تشدد راپارولو ته دوام ورکړي نو هند به پر دې مجبور شي چې په بلوچستان کې د پاکستان لخوا کېدونکي ظلمونه په ډاګه کړي. د مودی د یادو څرګندونو وروسته پاکستان ډېر په جلدی سره هندوستان ته ګوته ونیوله او وی ویل چې د مودی دغه څرګندونې د دوی د ادارې رښتیا ثابت کړه چې ګینې هندوستان په بلوچستان کې د ترګرې تر شا لاس لري. په مقاله کې راغلی دی پاکستان له وسایلو ډکې صوبې بلوچستان پر اهمیت اهم خبر دی. نو همدغه وجه ده چې د هندي وزیر اعظم تر وینا وروسته اسلام آباد په بیړني ډول جلاوطنه بلوچ مشرانو ته د خبرو بلنه ورکړي. بلخوا لوړ پوسټ سره په خپل مرکه کې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شوکت عزیز وایي کچېرې د پاکستان گوادر بندرګاه له چین سره وتړل شي نو له دې سره به په پاکستان کې غټ بدلون راشي او د هیواد انفراستراکچر به ډېر زیات ښه شي. نوموړی وایي که د دواړو هیوادونو ترمنځ سړکونه ریلګاډي پټلۍ او مواصلاتي نظام جوړ شي نو د ولسونو ترمنځ به یې رابطې زیاتې شي او د پاکستان هغو سیمو ته به رسایي ترلاسه شي چې مخکې نه وه. په یاد پروژه کې د پاکستان دننه د نوو خارګوټو او صنعتي ځایونو جوړول هم شامل دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم وایي پر دې پروژه د چین او امریکا ترمنځ هم اختلاف نشي راتلی ځکه چې دا دواړه هیوادونه په ځانګړي ډول د نړیوال پرمختګ لپاره له یو بل سره کار کول غواړي ځکه چې د چین او امریکا دواړو راتلونکي د نړۍ په پیاوړي اقتصاد تکیه کوي. دوان هیوادونه د ترګری او سغدریزه پرزده او مبارزه کولو باندې اهم سلا شوی او پر دا قسمه ستونزو د دوی شریک موقف په ډاګه دی.
دا د سیمهالاتو نړی مطبوعات چې اسرار له مومند وړاندې کړل هاو سیبل ریپورت تر ازو د ایران ملي امنیت مشر وایي روسیو الوتکو له همدان سره نږدې هوایی اډې کاروي خو د هغه هیواد سرتیري هلته نه دي ځای پر ځای سوي. د روس دفاع وزارت وایي له هغې اډې څخه د دوی الوتکو په شام کې د اسلامي دولت یا داعش ډلو پر اهدافو بمباري کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د سهیلا حسرت نظیمي په ریپورت کې.
د ایران د ملي امنیت او د پارلمان د بهرني سیاست رئیس علاءالدین بروجردی ویلي چې روسي الوتکو د همدان د شمال لویدیځ په 50 کیلومتره کې د شهید نوژې له اډې څخه کار اخلي. ده ویل چې د امنیت عالی شورا روسیې ته اجازه ورکړي څو له دغه اډې څخه کار واخلي. روجر دی زیاته کړه د روسیې قوتونه د ایران په اسلامي جمهوریت کې نه دي ځای پر ځای شوي. د دوو تیرو ورځو په خبرونو کې ویل کېدل چې روسیې الوتکې د همدان له یوې اډې څخه په سوریه کې د داعش ځایونه بمباري کوي، خو مشخص نه ویل شوي چې له کومې اډې څخه. د روسیې د دفاع وزارت وویل چې څلور دېرش الوتکو یې د همدان د شمال لویدیځ له یوې اډې څخه د سوریې په دایرالزور کې د داعش ځایونه بمباري کړي او بیرته سالمې راګرځېدلې دي. د دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې د داعش د ډلې او نورو اجیرو جنګیالیو 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. له سوریې څخه رپورټونه رسوي چې د ادلب په ښار باندې د روسي او یا د بشار الاسد د قوتونو د چهارشنبې د ورځې د هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او نور 10 تنه ټپیان شوي دي. د غرض په سوریه کې د بشري حقونو د نظارت سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په لسګونو ملکي کسان وژل شوي او یا ټپي شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ایران له یوې اډې څخه په سوریه کې د بمباریو په خاطر د روسي الوتکو د استفادې دفاع وکړه او د واشنگتن دا ادعا یې رد کړه چې دا د ملګرو ملتونو د فیصلو څخه سرغړونه ده. ده وویل دلته ایران ته د جنګي الوتکو او یا ورکولو خبره نشته. د روسیې هوایي قوتونه د ایران په موافقه په سوریه کې د تروریزم پر ضد عملیاتو کې له دغو الوتکو څخه کار اخلي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تیره ورځ وویل روسیه په ایران کې کومه دایمي اډه نه لري، خو ټینګار یې وکړ چې له دغه هیواد سره ښه همکاري لري. ده وویل چې د ایران قانون په دغه خاوره کې د بهرنیو قوتونو اډې ته اجازه نه ورکوي. د ایران د اسلامي انقلاب د پاسداري قوتونو پخوانی قماندان حسین کنعانی مقدم د اسوشیټډ پریس آژانس ته وویل د ایران له یوې اډې څخه د روسي الوتکو کار اخیستل په دې معنا نه دي چې نوژې د روسیې کومه اډه ده. ایران روسیې ته یوازې د کښته کېدو او د سون موادو اخیستو اجازه ورکړې او هر څه هلته د ایرانیانو تر کنټرول لاندې دي.
دا و د ایران په اړه رپورټ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د برسلز له غونډې څخه د ښځو لپاره ګڼې غوښتنې لري. د دې وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردګ مشال ډټول دوی د ښځو حقونو خوندیتوب لپاره د حکومت لاسته راوړنو یو رپورټ او همداراز د افغان میرمنو ضروریاتو یو لیست هم تیار کړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه غونډه د اکتوبر په پیل کې په برسلز کې وسی. ناجیه صافی معلومات راکړي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره لدې چې افغان میرمنو په تیرو کلونو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې، خو د یاد وزارت په وینا دغه لاسته راوړنې کافي نه دي او باید په دې برخه کې نورې هڅې هم وشي. د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د ښځو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ترتیب او جمهوري ریاست ته استولې سو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي. کومې اړتیاوې چې د ښځو په برخه کې د افغانستان په کچه موجود دي د بروکسل په ناسته کې به مطرح سي. موږ غواړو چې په عدلیه او قضایي سکتور او په رهبری کې د ښځو حضور قانوني ملاتړ ډیر سي. ټاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 14 او 15 په بلجیم کې جوړه شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د دې ناستې په څنډه کې د افغان میرمنو د وضعیت څېړلو لپاره یو کنفرانس هم جوړیږي. تر دې وړاندې اجرایه رئیس عبدالله ویلي چې حکومت د شفافو حساب ورکولو، د قانون حاکمیت، د ښځو حقونو ملاتړ او د بشر د حقونو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري. په ورته وخت کې مدني فعالې همیرا ثاقب ویل چې عدالت ته د ښځو کمه لاسرسي، عدلي او قضایي ارګانونو کې د دوی کمه ونډه او د سولې په خبرو اترو کې د دوی نه حضور هغه ستونزي او غوښتنې دي چې ښځې ورته د پاملرنې غوښتونکي دي.
له نړیوالې ټولنې به وغواړو چې افغان میرمنې هېرې نه کړي. د افغانستان میرمنې له دې ډېرو مرستو ته اړتیا لري او هیله لرو چې نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعاله حسینه حسین وایي سره له دې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په نوم افغانستان ته په میلیونونه ډالر راغلل، خو په وینا یې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم نه شو. میرمن حسین ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له هرې ممکنه لارې هڅه وکړي سو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي.
تاسو مشال ریډیو اوریاو سم یو بل رپورټر زو واغ هم د خوست پاړه باندې دی. او لدی ورسته بیا درته یو بل ریپورت هم لرو خو په سر کې به لارسو خوستا او حالت د خوست چې کوم والدې هغه دا ویلي چې په سیمه کې کوم ناامنه ده هغه به نه یوازې هیوادونه او سیمه بلکې هر هر وګړی اغیزمن کړی او اغیزمن کوي به نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د حکومت ځینې سیاسي مخالفین د هیواد د امنیت د خوندیتوب پر ځای د نظام سیاسي بې‌ثباتۍ ته لمن وهي او په دې توګه د وروستۍ یوې لسیزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخوي. خوست والي حکم خان حبیبي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 90مې کلیزې په مراسمو کې وویل چې د هیواد روان شرایط ایجاب وي چې ټول قوتونه د امنیت او ثبات په ټینګښت کې ونډه واخلي.
فیوادلی مینا او ملی احساس ساتل کی حکومرینن هم دی تاریخ پا دی حساس شیبو کی بعدی اونا دی پردی پا اشاره لا هم دی حیوات دی سیاسی بی ثباتی کی کار کئی دی بی بزای چی دا کوینو گتر شب قربانی وساتی برعکس دی نظام دی تخریب او بی ثباتی دی پارا کلی زرگی کی
په خوست کې د خپلواکۍ د جشن مراسم په ملي لوبغالي کې ترسره شول. یاد سیمه په ملي بیرغونو د ملي اتلانو په انځورونو او ملي شعارونو مزینه ګرځېدلې وه. په دې ورځ د خوست زرګونو زده کوونکو محصلانو ورزشکارانو او د بېلابېلو ټولنیزو بنسټونو غړو د خپلواکۍ د جشن د ګډونوالو پر وړاندې رسمي ګذشت اجرا کړ. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولي وویل چې د افغانستان له خپلواکۍ اووه نوي کاله تېر شوي خو افغانان لا هم په ټولو برخو کې خوار او نورو ته محتاج پاتې شوي دي.
افغانستان تل او اوسم خپلواک دی نیواک نه مني په نړۍ کې افغانان په خپلواکۍ او میړانه مشهور دي او تل یې پردیو دښمنانو ته په سرښندلو او حقه په تشو لاسونو خو د ایمان او غیرت په قدرت سره ماتې ورکړې.
په خوست کې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت له کابل څخه د پښتو ژبې وتلي سندرغاړي استاد ګلزمان او هنري ډلې ته هم بلنه ورکړل شوې وه. استاد ګلزمان په خوست کې د خپلواکۍ د کلیزې د مراسم باب داسې وویل:
هغه وطن جذبات چې کوم ول د خپلې سیمې جذبات ولسونو داسې وکړي چې ما ترانې وویلې، ما پکې اتڼونو سندرې وویلې، ما پکې خپلې خپلې ترانې سندرې وویلې او ولسونو ډېره مستي وکړه، ډېره خوشحالي وکړه. او دا پروګرام ملګرو د وطن د خلکو ولسونو مشرانو په توجه ډېر لوی پروګرام و. دا په دې کې ډېر زیات خوشحاله یم چې ما اشتراک وکړو.
په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د ملي امنیتي ځواکونو یو شمېر منصوبینو ته تقدیرنامې ورکړل شوې او په پای کې هنرمندانو ملي او حماسي ترانې زمزمه کړې.
دا نجیب الله خیل د امریکا یوې څېړنیزې ادارې سټراټفر په خپل رپورټ کې د افغانستان امنیتي حالات څېړلي او لیکلي په هغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو بریاوې کمې او د وسلوالو کامیابۍ زیاتې ښکاري. د لیکنې مهمې برخې منور شاوروي.
د سټریټفر په دې رپورت کې راغلی په افغانستان کې په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې یو شمېر داسې کاروایانې کړي چې په وړاندې یې حکومتي کارګرتګي ډېره کمزوري ښکاري. یاد ولایت چې د اپیمو د کروندې او طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي، پکې وخت په وخت امریکا هوایي بریدونه هم کړي او افغان ځواکونو هم پکې پرله پسې عملیات جاري ساتلي، خو د دې ولایت 80% برخه عملاً د طالبانو په کنټرول کې ده. دا رپورت لیکي داسې ویل کیږي چې په هلمند ولایت کې طالبان په تیاره کې لیدونکي آلات او نخه وشتونکي خلک ځای پر ځای کوي چې دا راز د دې ولایت مرکز لشکرګاه هم قبضه کړي. د دې رپورت تر مخه طالبان د خپلو کامیابو فعالیتونو لپاره ډېر چلونه کوي، یعنی د هیواد په بېلابېلو برخو کې واړه واړه بریدونه کوي چې په نتیجه کې یې افغان ځواکونه په هیواد کې خواره شوي دي او په یو ځای سمه توجه نشي کولی. دا راز حکومت د ځینې سیمو په لارو کې چیک پوسټونو باندې اسکر کم کړي او ځینې پوستې یې مکمل ختم کړي چې ځواکونه یې په نورو سیمو کې په عملیاتو کې برخه واخلي. د دې له وجې طالبان وتوانېدل چې د هیواد ځینې مهمې سیمې له مرکزه غوڅې کړي او دا راز د نیغ په نیغه جګړې پر ځای د لارو په بندولو دا سیمې د دوی منګولو ته ولوېدلې. دا ډول کارویانې زیاتره په اورزګان او غزنی ولایتونو کې ترسترګو شوې دي. رپورت لیکي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره خپلې جګړې په ارضي توګه بند کړي او په نتیجه کې یې په ننګرهار ولایت کې د حکومتي ځواکونو خلاف بریدونه زیات کړي دي. دا راز داعش بیا په کونړ ولایت کې خپلې جګړې مضبوطې کړي دي. د دې رپورت په اخر کې راغلی چې کسه هم امریکا او ناتو د افغانستان نه وتل غواړي، خو دا هم په پام کې لري چې څه ډول په عراق کې د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پس داعش را پیدا شو او د نړۍ لپاره نوی خطر وګرځېده، نو ځکه په افغانستان کې دغه ډول حالات لیدل نه غواړي او هڅه کوي چې افغان حکومت ته هر ډول ملاتړ ورکړي او د دې هیواد په سوله او ثبات کې خپل کردار جاري وساتي.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافي هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د کوزی کور می اوسیدون کی وای ل بغنځخه تر سفروی پوری د انجونو لوړ زدکړو یو سکول هم نسته. دوی وای همدا لامل دی چې د سیمه انجونو تر اتمه ورسته نور زدکړې نسی کولای. چارواکی وای لا ورسره همری پیسې نسته چې د شونځیو درجه لوړ کړي. تاریخ او رغزای تفصیل راکړي.
په کورما کې د بګن نواخلا تر سپاریو پورې علاقه داسې دا چیرته کې د ځایي خلکو په خبره د لوړو زده کړو لپاره د زنانو سرکاري سکول نشته. یو ځایي کس مشال لډیو توای په سیمه کې اکثره د جنکو تعلیمي سلسله په نیمه کې پاتې کیږي ځکه چې هلته یوازې پنځم او یا تر اتم جماعت پورې سکولونه دي.
بګن سپاری پورې حکومت ډېره غټه زیمه شو باندې پرته ده. دی صرف یک یو سکول د ساغه د جلکې میډل سکول ده. نو دا مطلبه کو پولیټیکل انتظامیه نه سمون ته د پنځه شپې کنیو د دوه خو د خو مخو هاي
سره جنکی هم تعلیم حاصل کړي خو هلته د تعلیم په لړ کې د سہولتونو کمی دی.
سړی سارا ښځو دپاره هم دومره تعلیم ضرورت دی چې هغه خپل مستقبل کوم دی خپل د بچی مستقبل دی هغه مخکې بوز او دا مو سره یو غټ زیاته بلکې یو ناانصافي کېږي. بلکې مو به دا وایي په کورمې کې چونکې مو یو ځوان ته کوم دی یو حیثیت دی او مو ته اوسه پورې داسې کوم دی دا حق نه دی راکړی شوی.
یو بل ځایي اوسیدونکی محمد حبیب وایي تعلیم په میدان کې د کورمې دغه سیمه ډېره وروسته پاتې ده ځکه چې هلته د جنکو تعلیم او ترقۍ لپاره دومره کار نه دی شوی.
د علاقې کې د ښځو لپاره څه کار نه شوی نو دا مختلف دیونه مکو سه آیا دی علاقې ښځو به حق وایي نه دی ورکړی شوی. دی علاقې کې د ښځو لپاره د تعلیمي ادارې جوړې کړی شي ځکه چې دی علاقې ښځې چې کوم دي نور علاقې د ښځو برابر په تعلیم کې راشي.
د تعلیم محکمې یو مشر مجید ګل مشال لډیو توای په سیمه کې یو شمېر سکولونه داسې دي چې هغوی ته د میډل او یا های درجه ورکول ضروري دي. مجید ګل وایي په سیمه کې جنکو ته تعلیمی اسانتیاوی ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي خو په دې وخت دومره فنډ ورسره نشته چې د سیمې ټولو سکولونو ته په یو مخ درجه ورکړي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدل.
مشال ریډیو اوریا اوس هم د خبرونې د وروستي رپورټ ته راځو. بیا به له هغه وروسته تاسو ته یوه سندره هم دراوړو. د د خیبر پښتونخوا په سواد په د سواد سید شریف کې د تعلیم پرمختګ په اړه چې کوم ټولنه ده الف اعلان د غیر سوري لاندې د زده کوونکو د ساينسي معلوماتو ورکولو یو سیمینار سوی دی. د دې مقصد زده کوونکو د ساينس لوړو زده کړو لپاره دوی په ذهني او علمي توګه تیارول دي. په دې اړه نور تفصیل له سواد څخه نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف په دودیا حال کې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو په سلګونو زده کوونکو ته د پنجاب پوهنتون د ساينس پی ایچ ډی استادانو د نوي تحقیق مطابق یو ورځنی سیمینار کې د کائناتو متعلق تفصیلي معلومات ورکړل. د غرنګا د جدید ساينس باز تجربې ورته په عملی توګه هم وښودل شوې. سیمینار مقصد په اړه سواد کې د الف اعلان او مقامي زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد مشال ریډیو ته وویل.
موږ په سواد کې دا پروګرام وکړو، په دې کې تقریبا 1500 ماشومان د مختلفو سکولونو راغلي او د ساينسدان نغلو د لاهور نه چې پای کې سه استرونومیست او سبا کې فزیسټ او دودل ته کې د خلکو د ماشومان ته د کائنات په باره کې خبرې وکړې، د سیارو د ستارو د دې په باره کې خبرې وکړلې او ورسره دلته مختلف ایکسپریمنټس دوته وکړو. نو تاسو به کتل چې ماشومان بالکل پوره په انهماک باندې نه ستو، دودل ته کې ډیر زیات لرننګ وکړو.
د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو د کوونکو په دغه مقاده په هانو څخه د ساينس متعلق تپوسونه هم وکړل. دغه سیمینار کې شریک زیاتره د کوونکو داسې حلې زلې د زده کوونکو لپاره ډېری ګټوري وګرځولې.
نو محمد زکریا د جی سی ایم ایچ ودودی سازمان تعلق ته او دا نه پروگرام شو، دا خپ پروگرام مو په دې کې اوړو د پارر سره وکتل او ریدلې خو کتلی نو استرونومی کې ستدي ستوري وکتل سیاره وکتل او خبر شو دي چې زنه
زمان کبیر احمد دی ګورنمنټ جنډ کالج کې سبق وایم فرست ایئر
ټولو نغټ پیدا خدا و چې په دې کې مونږ ته دا خبره معلومه شو چې سینس صرف یو تیوري نه بلکې دا پریکټیکل هم دي. دا خبرې چې سمون وایو په دې بوکونی کې دا پریکټیکل هم دي.
ډاکټر ظهور احمد چې د پنجاب پوهنتون یو پی ایچ ډی استاد دی او د سواد چارباغ اوسیدونکی دی دغه سیمینار متعلق وایي.
اسپیشلی مونږ دا سرکاري سکولونو کې ارینج کړو چې سرکاري سکولونو کې چونکې دونه ښه نظام نشته د ساینس په حواله سره، نو مونږ وایو چې سرکاري سکولونو کې مونږ دا واړه واړه ایونټس منعقد کړو چې سرکاري سکول کوم سټوډنټس دي چې دي زیات تر چې دغه ساينس طرف ته راشي او ساينس په حواله سره مونږ دنیا کې خپل یو رول پیش کړو چې مونږ هم په ساینس باندې پوهیږو او مونږ هم ساینس ته مخکې تلی شو، مونږ ته اپورچونیټي میلاو شي.
سیمینار په اخر کې د سواد ولس له اړخه شریک پوهانو ته یادګاري شیلډ د تحصیل نائب ناظم عبدالجبار خان په لاس ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
محبت کی جدائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری منصور دا قلدار پسی دار سر تو چت شو قدر کی چدمین خیال دیار سر تو چت شو قدر کی چدمین خیال دیار سر تو چت شو ناسه دمرو خیار شو چه قضا منی کبی ناسه دمرو خیار شو چه قضا منی کبی جهون سنگا ہو گیا من کری سنا جہن سنگا ہو گیا من کری دادا محبت منی طالبم دوستم د خلا جمال کمال پسراغم دوستم د خلا جمال کمال پسراغم